مشال ریډیو د نن د جمعې ورځ او د 2018 میلادي کال د مارچ ته میاشتې 15 نیټه ده. په پښتونخوا کې د ماسپخین څلور بجې شوې دي. زه شاهین بنیری ما تاسو ته په دغه یو ساعته خپرونه کې رکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ راپورونه تبصرې لرو. زموږ ونیزه خپرونه حجره به هم اورئ. خوړومبی د ملیحا میرزاده نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. ایرانی ولسمشر حسن روحانی د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلې دي. د پاکستان خارجه دفتر د هند استخباراتي ادارې یو افسر په نیولو د هند اعلی کمشنر خبر کړي او خپل احتجاج یې ورته ریکارډ کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر له روسي ولسمشر سره د شام او یوکرین په بحرانونو خبرې کړي دي. تفصیل: د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی سره د یو لوړ پوړي پلاوي نن د پاکستان سرحد اسلام آباد ته رسیدلې دي. د ایران ولسمشر د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په بلنه د دغه هیواد سفر کوي. وزیر اعظم نواز شریف او کابینې د ایران ولسمشر او د پلاوي هرکلی په نور خان ایربیس وکړو. په دغه موقع د 20 توپونو سلامي هم ورکړل شو. ټاکل شوی چې روحانی به له پاکستاني مشرانو سره په لیدلو کې د تهران او اسلام آباد همکارو پراخولو او په نړیوالو مسلو خبرې کوي. له حسن روحانی سره په وفد کې وزیران، اعلی چارواکي او تاجران شامل دي. د پر ایران د لانجمن اټمي پروګرام له کبله د لګیدلو نړیوالو بندیزونو تر نرمې وروسته د روحانی پاکستان ته لومړی سفر دی. ایرانیو چارواکو ویلي چې د تهران او ریاست ترمنځ په کړکیچنو او تعلقاتو د مسلې په هواري کې د پاکستان په کردار به هم خبرې وشي. د پاکستان خارجه دفتر په بلوچستان کې د هند استخباراتي ادارې او افسر تر نیولو پسته هند اعلی کمشنر ورغوښتي او خپل احتجاج یې ورته ریکارډ کړي. د پاکستان خارجه چارو دفتر په یو بیان کې ویلي، د هند های کمشنر گوتم بموالی خارجه دفتر ته ورغوښتل شو چې د پاکستان خارجه سیکرټري د هند استخباراتي ادارې را د یو افسر په نیولو خبر کړي. تر دې وړاندې د بلوچستان کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټی ننصار له مشال ریډیو سره خبرو کې دغه افسر د نیولو خبره وکړه.
د هندي استخباراتو را یو اوسنی افسر له جنوبي بلوچستان څخه نیول سوی دی، او دا چې زه له لومړۍ ورځې راهیسې وایم چې په بلوچستان کې را فعاله ده، او د دې به تاسو هر وخت له ما ثبوتونه غوښتل. تر دې لوی ثبوت تاسو څه غواړئ؟
د پاکستان خارجه سیکرټری اعزاز چودھری ویلي چې د را د افسر په بلوچستان او کراچۍ کې په تخریبي هلو ځلو کې ککړ دی. پاکستاني رسنۍ د استخباراتي سرچینو په حواله وایي دا کس کلبوشن یادو نومیږي، خو هند لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په قبایلي سیمو کې د پولیو ضد کمپین چارواکي وایي په ټوله قبایلي او نیم قبایلي سیمه کې د 600 زیاتو میندو پلرونو خپلو بچو ته د پولیو ضد څاڅکو له ورکولو نه انکار کړی دی. په فاټا سیکرټریټ کې د قبایلي سیمو لپاره د پولیو د مخنیوي څانګې ویان د کیل احمد نن مشال ریډیو ته ویل،
د اوسنی مارچ کمپین کې ډېر اوغورزو ډیټا جمع شوی. د نوې مطابق شپږ سوه او یو کم سلیخ مور پلار چې کم دین او غي انکار کړی دی پولیو ویکسین ورکولو نه. خو د کشره چې موږ وګورو به نسبت د روستنی کلونو دا ډېر زیات معمولي مقدار دی د ټارګټ پاپولیشن.
د اکیل احمد په خبره د نورو کلونو په نسبت د غشمیر کې کمی د ناروغي خلاف معیاري کمپین او سیمې ته د زیاتې رسائی له امله ممکن شوی. بلخو د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې د پولیو خلاف هم د روانې میاشتې په کمپین کې 8000 داسې ماشومان مخې ته راغلي چې میندو پلرونو یې بچو ته له څاڅکو ورکولو نه انکار کړی دی. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د اسلامي دولت یادایش وسلوالو 15 کورنۍ د سرکنون رسوالۍ ته رسیدلې دي. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل بیګا مشال ریډیو ته ویل، د ننګرهار پاچین رسوالۍ کې تر عملیات وروسته د اسلامي دولت ډلې هړو کورنۍ د کونړ غرنو سیمو ته ورغلې دي. دی وایي په دوی کې ښځې او ماشومان دي، خو وسلوال پکې نشته. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری تر څلورو ساعتونو له روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره د شام او یوکرین په بحرانونو خبرې کړې دي. په موسکو کې تر غونډې وروسته کیری بیګا خبریالانو ته ویل له پوتین سره خبرې ګټورې وې. دوی ویل دواړو په دې موضوع خبرې وکړې چې څنګه په ختیځ یوکرین کې واقعي اوربند تستنېدي شي، او ورسره د یوکرینی پوځي پایلټې نادیا ساوچینکو پر برخلیک هم وغږېدل چې د مارچ په 28 نیټه ورته په ختیځ یوکرین کې د دوو روسي خبریالانو په وژنه کې د ککړتیا په تور د 22 کلونو بند سزا واورول شوه. له کیری سره په ګډه خبري هونډه کې د روسي بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل د کیری ته د ساوچینکو په اړه د خپل هیواد دریس روښانه کړ. لاوروف ویل هیله مند چې امریکا به یوکرین د مینسک موافقه عملي کولو ته وهڅوي چې مقصد یې په ختیځ یوکرین کې شخړه پای ته رسول دي. د اوویشتو کالو تر چوپتیا روسیه د نوبل ادبی جایزه ورکونکي سویډن میشته ادارې د برتانوي لیکوال سلمان رشدي خلاف د ایرانی فتوی غندنه کړې ده. سویډنی اکاډمۍ د مارچ په 24مه په ویبپاڼه په یو بیان کې په لومړي ځل په دغه فتوی او د رشدي د مرګ په سر په انعام خودو تنقید کړی دی او دا یې د نړیوال قانون یوه څرګنده خلاف ورزی بللې. ادارې ویلي چې دغه فتوا په هیڅ صورت له غرب سره د ایران د تعلقاتو له عادي کولو سره هم آهنګي نه ښایي. د رشدي خلاف فتوا داغه د یو لیکل شوی کتاب سیټانیک ورسس په سر په کال 1990 هم کال کې داغه وخت ستر مذهبي مشر آیت الله روح الله خمینی جاری کړی و. روسی خبری آژانسونه وایي له شامي لرغونې ښار پامیرا سره د روسی ځانګړو ځواکونو یو افسر وژل شوی دی. انټرفاکس خبری آژانس ویګا د روسی هوایي اډې یوې سرچینې په حواله وویل د ځانګړو ځواکونو د افسر د ترګرو پر اهدافو د روسی الوتکو بمباری هدایتو ځانګړي دنده ترسره کوله چې وژل شو. د سرچینې خبری آژانس ویلي دا سرتیری چې پوه شو چې ترګرې خواوشا دي نو روسي الوتکو ته ویل چې بمباری وکړي او د یو اتل په توګه وژل شو. او روسته خبر د سپورت چې د هندستان په موهالی ښار کې د کرکټ شل اووریز نړیوال کپ کې د پاکستان او آسترالیا ترمنځ مهمه لوبه روانه ده. آسترالیا په چای ټاس وګټو او لومړی بیټنګ یې وکړ. آسترالیا لوبډلې په مقرره شل اوورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 193 رنزونه جوړ کړل. د پاکستان بیټنګ به په لږه شیبه کې شروع کیږي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال رابعه اکرم خان اور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپیه خرڅل کیږي او په 1.6 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.78 روپیه او په 1.78 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.19 روپیه او په 1.19 روپیه 50 پیسې. یو ریال په 28 روپیه 10 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپیه 25 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیه 50 پیسې او په 28 روپیه 80 پیسې. یو افغانۍ په 1.05 روپیه او په 1 روپیه 1.5 پیسې او په 1 پاکستانی روپیه 270 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په 1 پاکستانی روپیه 272 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به پېښور بنو او کوټه کې باران وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 20، بنو کې 10 او 23 او په کوټه کې 9 او 19 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مور د زمغه خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. ایرانی ولسمشر حسن روحانی د پاکستان په دو ورځنی سفر اسلام آباد تر رسیدل دي. شنون کې وایي د سفر مهمه موضوع به د تهران او ریاض کړکیچ.
پاکستان کې د توانائی بحران دی او دا غواړي چې هغه ایران نه ګیس لاین پاکستان ته راوړي.
چارواکي وایي قبایلي سیمو کې 650 کورنیو ماشومانو ته د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو نه انکار کړی دی.
مارچ کمپین کې چې کوم ډېر اوو ورځو ډیټا جمع شوی د نوې مطابق 640 مور پلار چې کوم دین او غي انکار کړی دی.
پاکستان وایي د افغانستان شخړه پوځي نه سیاسي حل غواړي او د دغه سره سره زموږ ونیز خبرونه حجره به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. اور دن کړه زموږ غړومبه موضوع تا وغدا د ایرانی ولسمشر حسن روحانی پاکستان ته سفر دا وخر سر له اسلام آباد زموږ همکار رابع اکرم خان د ټلیفون په کرخه ده. رابع اکرم خان سم معلومات لري دغه سفر په اړه د ایران ولسمشر اسلام آباد ته را رسیدلې دي. سې جنډا لري نن سکیجول څه دي چا سره به ملاقاتونه کوي او د دې سفر مخه څه ده؟
شاهین د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی سره د یو اعلی ست پلاوی سنی مګینټه مخکې د پاکستان وزیر نواز شریف په بلنه په دوه ورځنۍ دوره اسلام آباد ته رسیدلې دی. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف او کابینې د ایران ولسمشر او د پلاوی هرکلی کړی دی. په دې موقع د یویشتو خونو سملاحمي هم ایرانی صدر ته ورکړی شو. په دې دوره کې د ایران ولسمشر سره د تیل او پټرولیم وزیر، د تجارت وزیر او نور لوړ پوری چارواکي چې هغه شامل دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر وین نفیس سیکریا په وینا چې حکومت کې راتلو پس دا د ډاکټر روحانی پاکستان ته لومړی دوره ده. نفیس سیکریا په وینا چې د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی به د پاکستان وزیر اعظم، د پاکستان ولسمشر او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د خارجه چارو دفتر مطابق چې د دواړو ملکونو مشران به تعلقات مضبوطولو، پابندیانو اوچتولو نه پس اقتصادي رابطو نوې لارو او په تازه علاقایي او نړیوال امورو خبرې اترې کوي. شاهین په وړمه ورځ د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز د ایران سرکاري خبري ایجنسۍ ارنا سره په مرکه کې ویلي چې د ایران نه پابندیانې اوچتولو نه پس پاکستان ایران سره د تجارت حجم 500 اربع ډالرو پورې د رسولو عزم لري. د دا هم ویلي وو چې د ولسمشر ډاکټر حسن روحانی د دورې په موقع ایران او پاکستان ترمنځ توانایي سرمایه کاری مواصلات، ریلوے، فضائی، سمندری، تعلیم، ثقافت، سائنس او ټیکنالوژي په شعبو کې د ځان ښکار شوی د خپل منځي تعاون په معاهدو به د سره خبرې اترې کوي او جاج به یې اخلي. د دین علاوه شاهین تیره هفته پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنردوست وینا وچی ایران پاکستان ته 3000 میگاواټ بجلی د ورکولو اراده لري او د ایران ولسمشر دوره په موقع باندې لري کې د یو معاهده د لاس لیک امکان دی.
ډیره مننه را بکرم خان خورز د لغړم. ډیره مننه په دغه موضوع کې پاتې کیږو. څنګه چې مور د ایرانی ولسمشر حسن روحانی نن د پاکستان په دورځنی سفر دی، د پاکستان د بارنو چار وزارت وایي چې د نوموړي سفر مخه د دوړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سوداګریزي اړیکې پراخول دي. خو بیا شنون کې وایي د سفر یو مهم مقصد د تهران او ریاض ترمنځ روان کړکیچو په دې لړ کې د پاکستان رول دی. په دغه اړه د ملیحا امیرزاده راپور.
کارپوهان د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان لومړی سفر پاړه خوشبینی ښایي چې له دې سره به په سیمه کې نه یوازې په روان تاوتریخوالي کې کمی راشي، بلکې تجارت به هم وده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د ایران او سعودي عرب ترمنځ سفارتي اړیکې پرې شوې دي. په دغو حالاتو کې په اسلام آباد کې د ایران سفیر مهدی هنردوست په دې وروستو کې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ په تعلقاتو تنقید کړی و. بلخوا سعودي عرب د ترهګرۍ خلاف د 30 اسلامي هیوادونو ائتلاف جوړ کړی چې پکې ایران شامل نه دی. په پیښور کې د سیمه ایزو چارو کارپوه ډاکټر سرفراز وایي چې سیمه ایزو حالاتو ته په کتلو سره د دغه دورې په ترڅ کې به دواړه هیوادونه تجارتي اړیکو ته زیاته توجه ورکوي.
پاکستان کې د توانائی بحران دے ادا والی چاہ ایران نا گیس لائن پاکستان تک ہوگی بلک رفتہ دا پاکستان سعودی سرا ظاہر تلکات دی بس چکلا ایران باندے بینکوی پابندیاں کمی شوی دی اور داری صدر پاکستان تر روان دے دا پاکستان کوشش بنا دی چکم دا توانائی دا پارا تیل اور گیس کم کرامت دے آئے کی زیاد نہ زیاد بہتر خبر پاکستان اور ایران منس کی وشی اور دین طرف دا پاکستان برآمدات کے اور دا پاکستانی ورکران اور انتقلوں کی اضافہ ہوشی اور دے سرا سرا دا پاکستان دا غواری یمن اور دے عراق اور دا سیرہ معاملات کے پاکستان دس اسکارشی.
ڈاکٹر سرفراز وائی پین حال کے دا پاکستان سیاسی مشرانو هم په حکومت غک کړی دی چې دا سعودی عرب او ایران په معاملہ کې بے طرف پاتې شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې لپاره د منځګړی کردار ترسره کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو کارپو تلت مسعود وای چې د حسن روحانی دوره به د سیمې حالاتو لپاره ګټوره ثابت شي.
میرے خیال میں پاکستان کی بڑی کوشش ہے کہ ایران سے تعلقات کو بہت بہتر سے بہتر کیا جائے.
زما په فکر پاکستان دا کوشش کوي چې له ایران سره تعلقات لا نور ښه کړي. پاکستان دا هڅه هم کوي چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ په اختلافاتو کې کمی راولي او کوم ممکن وي نو د یو داسې سالسي کردار ترسره کړي چې د دوی ترمنځ کشاله کمی کړي شي او پر یو بل اعتماد هم زیات شي. دواړه مسلمان هیوادونه په فرقاوارانه بنیادونو له یو بل سره جګړه نه کوي، د طاقت زور دی نه ښایي او په خپلو دایرو کې دننه دی وسی.
بنیاد پر آپس میں نہ لڑیں یا پاور پلینا دکھائیں، اپنے اپنے دائرے میں رہیں.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا حسن روحانی تر دور مخ کے دروان کال پر سر کے ایران تتللیو چی مقصد یہ دا ریاض او تہران ترمیانس دا کڑکیچنو تعلقاتو آرام ولو. کارپوہان دا ہم وائی چی ممکن دا دا ایرانی ولسمشر اسلام آباد تا پا دورہ کی دا پاکستان او ایران ترمیانس پا گیس پائپ لائن منصوبہ خبری اوشی چی پا تہران دا غربی بندیزونو لاملا دا زند خکار شئے وا. بلخوا سفارتی سرچینو رسنو تویلی چی امکان دے دا دوانو حیوادونو ترمیانس دا بجلے پا منصوبو ہم دسخطیو شی.
مشال تا غوگونی سی اول روانو چارو زان خبر کلی.
پا پاکستان وایي د افغانستان شخړې یوازینی حل سیاسي دي، نو ځکه اسلام آباد د هیواد د سولې او ثبات لپاره پوره هڅې کوي. د خبره د بارنو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تېره ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته کړې ده. هلته د پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو ځانګړي سلاکار طارق فاطمی هم ویلي چې د افغانستان ثبات د سیمې لپاره مهم دی. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د سیارت پورس خارجه چارو دفتر کې هفته بار خبري غونډې ته د یاد دفتر ویان نفیس زکریا وویل چې سلور وانو ملکونو د افغانستان د سولې پروسې لپاره خپل کوششونه جاري ساتلي دي، او د سلور وانو ملکونو غونډه به د افغان حکومت او طالبان ترمنځ سبا کې د وډمبه دور مذاکراتو نه پس کیږي. دی وایي
د افغانستان شخړې څخه فوزي حل نشته. د دې لپاره د خبرو اترو سیاسي حل د ټولو ښه طریقه ده. په افغانستان کې امن پزای کولو او د تشدد خاتمې لپاره د افغانستان مشري ضروری ده. پاکستان د افغانستان په مشري او ملکیت، امن، ترقی او استحکام کې مهمه برخه لري. د امن مذاکراتو په اړه وسلواله ډلې د خبرو اترو میز له حکومت سره راوستلو لپاره د اسلام آباد، کابل، واشنگتن او بیجینګ کوششونه روان دي.
بلخ د پاکستان د وزیر اعظم خصوصي مرستیال طارق فاطمی د پاکستان او افغانستان لپاره د جاپان خصوصي استازي سره د ملاقات په وخت ویلي دي چې د افغانستان امن د ټولې سیمې امن او استحکام لپاره ضروری دي. طارق فاطمی په وینا چې پاکستان به د سولې پروسی لپاره د سہولت کار کردار لوبوي. د افغانستان د سولې پروسی په اړه د افغان امور کارپو او خبریال طاهر خان وایي چې د طالبانو د مذاکراتو په میز راتلو د انکار نه پس اوس د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین له یو چیلنج دی چې څنګه دا پروسه شروع کړي.
زه به دا خبره وکم چې د لوی مقصد د حصول لپاره چې هغه د امن د خبرو د پروسه شروع کول دي، نو د هغې دپاره به ځینې داسې ګامونه اخیستل غواړي چې د اعتماد بحالۍ لپاره وي. لکه طالبان غواړي چې د هغې دفتر ته اجازه ورکړی شي، هغه تر اوسه پورې تړلی شوی دی. هغوی دا غواړي چې ځینې د هغې بندیان دې خوشي کړي، قیدیان دې خوشي کړي، نمازي دې خوشي شوي دي، او که یو څو بندیان خوشي شي نو زما خیال د لوی مقصد دپاره به ځینې کارونه اخیستل غواړي. بل هغې د خپلو مشرانو نه بندیزونه نړیوال د سفر باندې هغه لرې کول غواړي. نو که دا ځینې ګامونو د اعتماد د بحالۍ دپاره واخیستل شي، نو په هغې کې زما په نظر باندې څه په کار ده چې څه رکاوټ نه وي.
یاد دې وي چې افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مذاکراتو لار هوارولو لپاره پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین څلور اړخیز غونډې په دې وروستو کې په اسلام آباد او کابل کې شوي.
رب اکرم خان راپور ته سورده رودن کو سرزو بلوچستان ته چرته شي. حکومتي چارواکي دا کوي چې د صوبې په جنوب کې د هندي استخباراتي ادارې رای او افسر نیولې دي. د کورونو چارو وزیر سرپراز بوختی دا خبر نن سهار وختي مشال لیډو ته تایید کو. هند لا په دې اړه سندې ویلې. تفصیل د خدای نور ناصر ناور.
د بلوچستان حکومت او په دغه صوبه کې د پاکستان څارګري ادارې ادعا کوي د صوبې په جنوبي سیمو کې یې د هندوستان د استخباراتو یو اوسنی افیسر نیولی او اسلام آباد ته منتقل کړی دی. د پاکستان یو اردو ژبې ټلویزیون دنیا نیوز د خپلو سرچینو پر اساس د دغه نیول سوي هندي افیسر نوم کلبوشن یاداو یاد کړی او زیاتوي د ممبئی اوسیدونکی دی. د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی که څه هم په دې اړه ډېر معلومات راسره شریک نه کړل، خو یوازې دومره ویل دا هغه ثبوت دی چې تاسو خبریالانو به یې هر وخت غوښتنه کوله. د هندي استخباراتو را یو اوسنی افیسر له جنوبي بلوچستان څخه نیول سوی دی، او دا چې زه له لومړۍ ورځې راهیسې وایم چې په بلوچستان کې را فعاله ده، او د دې به تاسو هر وخت لما ثبوتونه غوښتل. نور ثبوتونه هم له موږ سره سته، لکن تر دې لوی ثبوت تاسو څه غواړئ؟ له دې نیول سوي افیسر څخه پوښتنې ګرویژنې روانې دي چې وروسته به یې له تاسو سره شریک کړو. که څه هم د بلوچستان ایالتي چارواکو او پاکستان په وار وار په بلوچستان کې د ترهګرۍ د پیښو تر شا د هندي استخباراتو لاس بللی، خو دا لومړی ځل دی چې د هند د څارګري ادارې د یوه افیسر د نیولو ادعا کوي. هند چې تل یې د پاکستان دغه ادعاوې ناسمې بللې، د دې نیول سوي افیسر په اړه یې لا هم څه نه دي ویلي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا.
قبایلی سیمو کې د پولیو ضد کمپاین د چارواکو په وینا ټول قبایلی او نیمی قبایلی سیمه کې د شپږو سو نه ډیرو کورنیو خپل ماشومانو ته د پولیو پر ضد د قطرو ورکول نه انکار کړی دی، خو د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په نسبت دا ډیره کمه شمیره ده. تفصیل د شبیر احمد جان پراپور کې.
فاٹا سیکٹر کے دا قبائلی سمو لپارا دا پولیو دا مخنیوی سانگے ویان عقیل احمد مشال لیڑو تو ول چې دروانه میاشتې مارچ د پولیو زد کمپین کې دوی ته پټول قبایلی سمو کې د شپږ سو نه زیات داسې والدین یا مور او پلارو چې خپل بچو ته د پولیو ساسک ورکولو نه انکار کړی دی.
اوسنی مارچ کمپین کې چې کم ډېر اوو ورځو ډیټا جمع شوی د نوې مطابق شپږ سوه او یو کم څلوېښت مور پلار چې کم دي نو هغوی انکار کړی دی پولیو ویکسین ورکولو نه. خو د کشره چې مونږ وګورو په نسبت د وروستنی کلونو دا ډېر زیات معمولی مقدار دی د ټارګټ پاپولیشن.
دا چې په څه ډول دوی دغه د انکاري مور او پلار شمېره راکمه کړې ده او د موجوده لپاره دوی څه کړنلاره ټاکي نو نوموړی زیاتوي
دپاره چې کم دی نو کمپین کوالټی کوشش شوی دی. یو خدا د چې 2015 2014 په لحاظ باندې چې کم دی نو یو رسایی چې کم دی نو هغه ډېره زیاته شوې ده په فاټا کې او چې دا کم لږ ډېر خلک ته انکار کوي نو هغه سره هم مونږ چې کم لوکل مشرانو او ایڈمنسٹریشن چې کم دی لوکل هغه هغه سره ځي او هغه سره خبره کوي او هغه پویولو کوشش کوي.
بلخوا هم د روانې میاشتې د پولیو ضد کمپین کې په خیبر پښتونخوا کې د ای پی ای شمیرې تر مخه زرګونه ماشومان داسې دي چې د هغې مور او پلار خپلو بچو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکولو نه انکار کړی دی. یونیسف چې د پولیو رنځ ختمولو لپاره پاکستان حکومت سره مرسته کوي په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پروګرام مشر ډاکټر جوهر وایي چې د روانې میاشتې په تیر کمپین کې خوشه په ټوله صوبه کې 8000 ماشومان داسې وو چې مور او پلار یې په بېلابېلو وجو انکار کړی وو.
لاسٹ کیمپین کی دونوں صوبہ کی چکم ریفیوزل معشومان ہوں آغاز وہ نظر آؤ وہ سوا معشومان دیکھیے منہ سر 30-35% پورے دا سے معشومان دی چاغی مور پلار مختلف آگئی شکوک و شبہات بھی پولیو ویکسین بار کے 30-35% پورے معشومان دا سی چراغ دا مذہبی بنیادوں آنے داغی مور پلار کے دنوں انکار کی 10-15% دا سی بھی چاغا یا خود ڈیمانڈ کی
د پامول د چخپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکول په تور کې د خیبر پښتونخوا بیلابیل ضلعو کې په تیرو کمپاینونو کې د یو شمیر والدینو په ضد قانوني کاروایانې شوي دي چې پکې د ځینو گرفتاری هم شوي وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
د پاکستان د موسمیاتو محکمې یو وار بیا اندېښنه څرګنده کړې ده چې د مې د میاشتې په پای یا د جون د میاشتې په پیل کې یو وار بیا په ټول ملک او په خاص توګه کراچۍ کې د ګرمۍ د زیاتېدو امکان دی. بل اړخ ته د ماحولیتي چارو کارپوه ډاکټر شفیق وایي چې د ګرمې چپې یوازې په پاکستان کې نه وي خو دلته خلک هغه حفاظتي ګامونه نه پورته کوي کوم چې پکار دي. د کراچۍ نه د محمد عمران راپور.
کراچی کې د موسمیاتو د محکمې ویان ډاکټر عبدالرشید د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې خار کې د ګرمۍ لوړه درجه په زیاتېدو ده او د تیر کال پر رنګ روان کال هم ګرمي چپې راتلی شي. پرون په خار کې د ګرمۍ لوړه درجه شپږ دېرش شوه، نن موږ وایو چې 15 پورې به وي. دغه رنګ د اپریل په میاشت کې به دا نوره هم زیاتېږي او مئی میاشت کې به د دې نه هم سیوا وي. دغسې موږ د اندېښنه لرو چې د مئی میاشت او د جون لومړۍ لس 15 ورځو کې ګرمي چپې په خار کې راتلی شي. د دې وروسته به د بارانونو موسم شروع شي تو بیا به گرمی پہ کمی دو شی
مونسون کی آمد ہو جائے گی، پھر کلاؤڈ آ جائیں گے تو پھر تھوڑی سی شدت میں کمی آ جائے گی. یہ وجہ ہے
دغه گرم چپو یا ہیٹ ویو پہ اڑا د پیخور پوانتون د ماحولیاتی سائنس یعنی انوائرمنٹل سائنسز د سانگے استاد ڈاکٹر شفیق الرحمان وائی چکل د معمول نہ گرمی مسلسل سو روز زیادہ تپاتشی نو دا بیا عام گرمی نوی
اصل اور تین روز لگاتار ٹیمپریچر اوچت پاتشی دا ایوریج نا تقریبا 5 پورے لگا دا ہیٹ ویو مطلب کفرس کے جو نارمل ٹیمپریچر پر اس کی اپ مثال پر طور والے
ڈاکٹر شفیق وائی چی دا ماحولیاتی بدلون یواز پا پاکستان کی نه دی راغلی، خود کراچی په شمول پاکستان تیز کا متاثر دے چې دلته خلک د گرمی نه د بچ کېدو په اړه خبر تیا نه لري.
دغه وخت کې ګوره انډیا کې مهیت نه راغلی دي، دغه وخت کې فرانس کې راغلی، سو کال مخ کې په یونان کې راغلی، سابار کې راغلی، سو دا څه ښکاري په ټوله نړۍ کې د دې ټمپریچر د سیو کو عمل کې دی نو هغه په یو مخه در روان دی.
په کراچۍ ښار کې په عمومي توګه موسم ګرم وي خو تیر کال د معمول نه زیاتې ګرمۍ له کبله ګرمو چپو یا هیټ ویو خلک زیات متاثر کړي وو چې له کبله یې د 1200 نه زیات خلک مړه شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
په خوست کې د شمالي وزیرستان میز دني کډوال وایي د روان میاش پر یو اشتما په یو خیمه کې د گیس لکبله د اور لګیدو په نتیجه کې د یوې کورنۍ اته کسان وژل شو. د کیم کډوال وایي په وژل شو کې شپږ ماشومان هم وو. دوی ګیله مندي چې د پیښې خبر نه په رسنیو کې خپور شو او نو حکومتي چارواکو د دوی پوښتنه وکړه. په دغه اړه د سیلاب محسود راپور وو.
د روان میاشتې په یو ویشتمه نیټه د افغانستان سیمې لمن ته ور اوړېدلو د وزیرستان د کډوالو په کیمپ کښې د یو قبایلي حاجي قتل سیدګي په کشدۍ کښې د اوربلن ګیس په وجه اور ولګېده چې په نتیجه کښې یې د دغې کورنۍ اته کسون چې په کښې دوې ښځینه درې وړې جینکۍ درې واړه وړکي شامل دي وسوځېدل مړه شول. د دغې کیمپ کډوال وایي چې د دغې پېښې په موقع د غمجنې کورنۍ چا هم پښتنه ونه کړه، حتی چې په دغه باره کښې میډیا هم غلی پاتې شوه. په کیمپ کښې موجود یو مشر عبدالسلام په دغه باره کښې په دا رنګ ږغېږي.
دا د کتل عزیزي کومه قبیله وه؟ دا که په اسلام آباد کښې وای یا په کوبل کښې وای، د ټوله دنیا ته د دوی سره هر قسم مرسته شوې وه. خو د دومره غمجنه واقعه جوړه شوله چې د هغه پر نه چا
د دغې کورنۍ مشر حاجی قتل سیدګي خبرو ته هم لشکي څاک شی. د دغې پېښې نه مې چې د افغانستان خوست مبارز محمد زدران خبر کا، هغوی وویل قطبی وزیرستان د قومی اسمبلی نمائندہ محمد نذیر وزیر ہاں خبر کا. محمد نذیر وزیر وویل چې زبا د دغه پیش او د زنی مالی توان په باریک شه د افغانستان پاکستان حکومتی چارواکیو سارا تماس ونسن. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو خپرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په میندنه سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو دول زرا یو سلو دیرش جار لزرا پینز سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینز لزرا و سوا شپیت کلو هرسا او ری دلیشه.
د لوګر ولایت چارواکي وایي چې په دې نوي کال کې د پوهنې په چوکاټ کې یو داسې پروګرام له ترتیب ورکړی دی چې هره ورځ به له ټولو زده کوونکو یوه یوه افغانۍ راټولوي او بیا به په دغه پیسو د ورانه شو ښوونځو ودانۍ جوړي. په دغه اړه باندې تفصیل له خوسته نجیب الله الوخیل راکړي.
د لوګر والی حلیم فدایی مشال راډیو ته وایي که چیرې د لوګر له زده کوونکو هر ورځ یوه یوه افغانۍ راټوله شي نو دا په میاشت کې 4.2 میلیونه افغانۍ کېږي او بیا په یو کال کې 2.5 میلیونه افغانۍ ورځنې جوړېږي چې د همدې پروګرام د عملي کېدو له لارې په لوګر کې په 3 یا 4 کلونو کې ټولو بې سرپناه ښوونځیو ته ودانۍ جوړېدای شي.
مګر په لوګر کې د ښوونځیو لپاره له هر زده کوونکي نه یا د هغه له کورنۍ نه یوه افغانۍ راټوله کړو نو مګر کولای سو له 3 تر 4 کالونو پورې د ښوونځیو د تعمیرونو ستونزه حل.
د لوګر والی د دې پروګرام هدف دا بولي چې خلک به خپل ښوونځي په خپله جوړوي.
موږ به ښوونځی په خپله جوړوو او په ښوونځي باندې پیسې لګول دا بې ځایه نه دي، بلکې دا پانګه ده چې بیرته به عواید همدغه کورنۍ ته.
د لوګر یو تن مدني فعال شفیع الله افغانزی د چارواکو له لورې پیل شوی دا پروګرام یو ښه نوښت بولي او زیاتوي چې
زه باور یم که چیرې دغه پروګرام په سمه توګه پلی شي نو د پوهنې ریاست په ټول کې د پوهنې وزارت به په ځان بسیا شي.
د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د ښوونځیو د ودانیو نشتون په اساسي ستونزو کې حسابېږي. د لوګر د ولایتي شورا یو تن غړی عمر عبدالرحیم زی وایي چې د لوګر 112 باب ښوونځي سرپناه ودانۍ نه لري.
دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږدو دغه پروګرام په کامیابولو کې انشاءالله د لوګر علم پروره ولس کومک او همکاري کوي.
د لوګر چارواکو وویل چې د یاد ولایت په ټولو ښوونځیو کې د مرستې د لویو صندوقونو پر کېښودو لګیا دي تر څو هره ورځ د ښوونځیو د ادارو تر څارنې لاندې زده کوونکي په منظمه توګه پکې یوه یوه افغانۍ واچوي.
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش اور دن کو درنگ شبیلا پا پختونخوا کی دا مازیگر سلورنی بجی کی دن کی دی دا ملیحا مرزدن مهم خبرونا اور دا خبرونا رستور تا زمانگا ونیز خبروانا حجرولان دیکو ورنبی خبرونا
د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی سره د یو لوړ پوړي پلاوی نن د پاکستان سرخار اسلام آباد ته را رسیدلی دی. ټاکل شوی چې روحانی به له پاکستاني او مشرانو سره په لیدو کې د تهران او اسلام آباد همکاریو پراخولو او په نړیوالو مسلو خبرې کوي. له حسن روحانی سره په وفد کې وزیران، اعلی چارواکي او تاجران شامل دي. د پاکستان خارجه چارو دفتر په بلوچستان کې د هند استخباراتي ادارې او افسر ته نیولو پس د هند اعلی کمشنر ورغوښتي خپل احتجاج ورته ریکارډ کړی دی. د پاکستان خارجه چارو دفتر په بیان کې ویلي د هند های کمشنر گوتم بموالی خارجه دفتر ته ورغوښتل شو چې د پاکستان خارجه سیکرټري د هند استخباراتي ادارې اراده یو افسر په نیولو خبر کړي. هند لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په قبایلي سیمو کې د پولیو ضد کمپین چارواکي وایي په ټوله قبایلي او نیم قبایلي سیمه کې د شپږ سو زیاتو میندو پلرونو خپلو بچو ته د پولیو ضد څاڅکو لور کولو انکار کړی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې د پولیو خلاف هم د روانې میاشتې په کمپین کې 8000 داسې ماشومان مخې ته راغلي دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو 50 کورنۍ د سرپنو لسوالې ته ورغلي دي. د کونړ امنیه قومندان ویګا مشال ریټول د ننګرهار پاچینو لسوالې کې تر عملیاتو وروسته د اسلامي دولت ډلې غړو کورنۍ د کونړ غرنو سیمو ته ورغلي دي. د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری تر څلورو ساعتونو له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د شام او یوکرین په بورانونو خبرې کړې دي. په موسکو کې تر هونډه وروسته کیری بیګا خبریالانو ته ویل چې پوتین سره خبرې ګټورې وي. د 28 کالو تر چوپتیا وروسته د نوبل ادبي جایزې ورکونکي سویډن میشتې ادارې د برتانوي لیکوال سلمان رشدي خلاف د ایراني فتوی خندنه کړې ده. سویډن اکیډمۍ د مارچ په 24مه په ویبپاڼه په بیان کې په لومړي ځل په دغه فتوی او د رشدي د مرګ په سر په انعام خودو تنقید کړی دی او دا د نړیوال قانون یو څرګنده خلاف ورزي بللې. او په هند کې د کرکټ نړیوال اووریز شل اووریز کپ کې د آسٹریلیا او پاکستان ترمنځ لوبه روانه ده. آسٹریلیا پاکستان ته ګټلو لپاره د یو سل 94 منډو هدف ورکړي چې په جواب کې پاکستان تر اوسه پورې په 2.4 اوورونو کې 80 منډې جوړې کړې.
مهم خبرونه مور د اوردونکو اوس وخت شوې دي. زمونږ د ونیز خبرونه حجره په حجره کې په ټولنیزو چارو باندې خبرې کیږي. د خبرونه نیاز احمد خان وړاندې کوي.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران او قدرمند اوریدونکو، زه نیاز احمد خان د سوات نه د مشال ریډیو خبرونه حجره سره تاسو ته مخامخ یم. قدرمند اوریدونکو، څنګه چې د حجره خپل فارمیټ ته خپل طریقه ده، هغه کې مونږ یو کلی ته ځو، یو علاقې ته ځو، او دغه حجره کې کوم مشران کشران راټولېږي دغه خبره تاسو ته اورو. نن چې دین زده سواد خيسته سیمه مټکی هم چې دیتا بره درشه لوي، او دلته کې ز په یو ډیر خيسته او ډیر زړه حجره دا چې د پښتنو کلتور ته ښکاری، او دا حجره د داسې تنانو دا چې د دوی د ادب د علم سره نږدې تعلق دی. هغه کې د دې قربا چې د زم سره خیر الحکیم حکیم زید چې د حجره آباد ساتل، دلته چې دینو ګیرچا پیرا کشران مشران در ټولیږي، د علاقې په مسلو بحث کوي، سیاسي بحثونه کوي، ادبي او دغه رنګي شاعري مشاعري هم دلته کېږي. دغه مشر ما سره ناسته نن چې کوم زمو موضوع دا هغه زمونږ د علاقې ترافي خو مسلو کې یو مسله ده چې دلته سوات او چې خيسته ده، شینکې ده، پکې غرونه دي، پکې اوبه دي، پکې او دغه سره سره لوی ځنګلات دي. خو د تیر سو وختونو راسي دا ځنګلات چې نو په ډیر بدري غ سره کټکیږي. دغه ځنګلات څه چې د ټیمبر ما پیای کټکې، حکومت دولتي ادارې هم کټکې، سره د موسم د لاسه خراب شو، نو د دې سره چې دنو کومګه چاپی رغورو او غرونه ټول بربند شو، او د دې د وجنه موسمي بدلونونه راغلي دي. بیا په سواد کې دلته کې په دغه ځنګلونو کې کم چې ادویاتي بوټي دي هغه ډیر مقدار سره کېدل هغه تباه شو. نو په دې موضوع باندې به مونږ په حجره کې نن بحث کوو چې دغه ځنګلات ولې تباه شو، د دې د بیا ودانې لپاره څه حلونه پکار دي، او دغه رنګ د حکومتي او د ټولنې سزي موهر جوړیږي. لومبۍ کې به مونږ راځو خپل کوربا خیر الحکیم حکیم زیدا چې هغه په دغه موضوع باندې بحث وکړي.
تاسو چې کوم د ونو بوټو خبره کوي، نه د ځنګل سره، یعنی د ځنګل خبره کوي، قدرتي ونې چې هغه ته مونږ پیوچ اچار پیو رنزړه یا دا سيزونه وایو دغه ته به امارتي لکړی وی یعنی دا ودانه لرګی وی هغه خره خبره چې هغه کم شوه دی ډیر کم شوه دی اول کم شوه دی چې د خلکو آبادی سیوا شو خلک د کلونه باندې ته غرون ته قتل شروع شو زیاتره باندې او غرونه چې دی هغه خرڅو او دلته د غرون کم قوم چې دی هغه د به واغست هغه ځنګل کټ کا ځان لپاره کې پټي جوړ کړو په پټو کې غنم او جوار کوي نه کوي یو طرف ته تاوان شو نو بل طرف ته یو چا د رزق خبره هم روانه ده خو زیاتره لاس پکې د دغه خلکو دی په دویم نمبر باندې مونږ چې ست ټیمبر مافیا وایو نه هغه خلک چې څوک سمګرین کوي بے قانونه دا زمونږ ونی بوټي وهي او بهر ته خرڅ لوړي هغه هم په دې کې یو ډېر لوی کردار دی داغو په دې ختمولو کې په دې ورانولو کې په دې پکې کولو کې او دریم زمونږ د علاقې با اثره خلک دی پرون نابل ورځ درې ټړسنه سلې پر دلته زمونږ یو مقامی نایب دی خان صاحب دې دغه نه ونیل شو دغه په مټه پټانه کې پراته دي نو دا درې دا ټرای کا غونډه دا درې هغه چي دي هغه په دې کې ملوث دي
زمونږ سره یو بل مرګره بدر حکیم حکیم زی ناست د حجره کې دام د دوی مشترکه حجره ده دوی په خپل شاعر دی ادیب دی او غړ خبره ده چې په پښتو کې دوی پی ایچ ڈی هم کړی ده او بیا د رسنو سره د دوی خصوصي تعلق ته د ریډیو سره د ټلویزیون سره د لیک سره د اخبار سره بدر حکیم صاحب تاسو وایي چې را په کم رفتار سره دلته کې ځنګلونه کټ کیږي
زمونږ سره د دغه ځنګل یواز دا ګټه نه ده چې موږ ته موسم سم کی بلکې لوی ګټه دا ده چې هغه زمونږ چې کمرونه رغړي یا غرونه یا خاوره کټ کیږي او هغه د وژنه سیلابونه راځي هغه د وژنه روغ زمکه او ودانه چې دی هغه تباه کیږي بیا د دې سره زمونږ د لوکو د لوخو لرګو یعنی د میز کرسۍ او د ودانه د پاره چې کم لرګې د غم د ځنګل نه دی او د دې سره تړلی بیا زما کاروبار زما هنرمندان هغه د دې سره تړلی دي یعنی په بله معنی کې زما نوی تمدن د دې سره تړلی شوی دی نو په کار درې چې زما سره ځنګل ډیری په درسته نړۍ کې لږ تر لږه یعنی په یو وطن باندې خامخا په پنځشتمه برخه باندې ځنګل زمونږ په ټول پاکستان کې چې په ټول پاکستان کې دی هغه په 12% ځمکه باندې دی او بیا دغه 12 کې 80% د پښتونخوا په خاوره باندې دی دا هم زمونږ د پاره لکه د خوان خبره ده خو که دغه غرونه چې زمونږ سره ځای په ځای باندې په دې شړ پراتی دي یا زمونږ رور چې ورته پکې وویل که په دغه غرونو باندې مونږ د ولس خلک د خپل مرستې په رڼا کې خپل خپل ځمکه کې مونږ ونې نالی کړو زما خیال چې حکومت ته هېڅ په ضرورت زمونږ پاتې نه شي دا چې د حکومت سره لوی لوی پنډونه دي د هغې سره ډېر لوی ماهران دي هغه په دې باندې پوهېږي چې کومه ونه په کوم ځای کې کامیابه ده څومره دي ولس ته اقتصاد دپاره ګټوره ده یعنی یوازې زما د موسم سمول نه دی اقتصاد دپاره که په هغې کې زمونږ سره مونږ ته د پوهې په حساب مرسته راکړي یعنی مونږ ته دا وویل سیمینارونه په دې وشي په دې ورکشاپونه وشي چې پلانکې بوټی نه حل کوي په دومره شمار کې نه حل کوي په دومره لوړوالي کې نه حل کوي دا د خصمانه وکړي زما خیال چې د دنیا دا ټول کارونه حکومتونه نه کوي ولس هم کوي نن دغه ځنګل کې ختم شوی دی نو یقینا په دې کې به د غله لاس هم وي په دې کې به د دغسې ناوړه ادارو لاس هم وي چې هغې به بډې رشوتونه خوړلي په دې کې به د ترهګرو لاس هم وي چې هغې به ډېر په بېرحمانه سمګلنګ کړی ده دی خو یقینا په دې کې زما لاس هم دی چې ما کله دې ته پام نه دی ورګرځولی چې زما دا غر ولې شړ پاتې شو که ستاسو اجازه زه به خوشحال بابا دغه شعر نه ووایم چې تر کابل هوا په اوړي ښه ده د کابل هوا ترخه ده د خوږه ده په هر کلي په هر کور کې ولیزي هم یې خوري هم هر لوري ته غلیزي هم سړی چینې اوبه لري هم واورې نه په سوات بادې سموم شته نه ګرد خاورې
زبردست تاسو ډېر ښایسته خبرې وکړې خو راځو یو مختصر سوال بل کومه پوښتنه کومه چې د سوات یو خپل ځانګړی حیثیت دی دلته چې کوم لرګی دی هغه په نړۍ کې قیمتي او ډېر زیات په خر نظر وته کته کیږي وګمنګ وګورو استاد په دې بټه کې چې پورې غټ غر دی او لاندې په دې بټه کې یو دکان دی الته د ملیشیا تختی ملاوی کې چې ملیشیا نه لرګي راغله ملاوی کې وکته خپل لرګي استعمالای چې پاغي باندې د هنرمندانو کار کړی دی اغي باندې چې دینو په زړو لرګو کوم ګورو دروازو کار کړی دی هغه وسره ختم شو چې لرګي ختم شو ظاهر خبره ده هنرمندان ختم شو تاسو ذکر وکړو تقه کله نظر زمونږ اوریدونکو ته تاسو وایي چې سوات لرګي څومره قیمتي دی او دغه قیمتي لرګي نه پوخانو یا زمونږ کوم پوها خلکو هغه څومره پیدا پورته کړی ده
یا زحمت خان زه وایم چې د دې لرګي سره زموږ تهذیب تړلې پروت دی د دې ونې لاندې ما یو خپل یو مضمون کې دا لیکلی مو چې دا ونه دومره مقدسه ده چې دا مذهب مقدسه ګڼلې ده دا فلسفه مقدسه ګڼلې ده د دې ونې لاندې عیسی علیه السلام پیدا شوی دی د دې ونې نوح علیه السلام خپل کښتۍ جوړه کړې ده د دې ونه کې موسی علیه السلام ته د خدای دیدار نصیب شوی دی او د دغه ونې لاندې الله رسول علیه السلام د عرش کې چې ورخوت وړمبې پړاوې کړی دی دی ونې زما د زرګونو کلونو چې کوم ګندارا سیولیزیشن دی هغه ژوندی ساتلی دی چې نن زما دروازې زما تړۍ زما تخته پوش زما چې څومره سیزونه پخوانۍ د ګولکاری دي او هغه لویه شتمني چې دغه زما د لرګي سره تړلی شوې ده خو د بده مرغه چې زما دغه لرګي زمانه زمانه واغس زمانه نه پدې چې یا خو نظام سم نه و یا زما فکر سم نه و چې زمانه دغه لرګي ختم شو او اوس دا چې زما تهذیب خو لاړ د قبر په خاوره کې سم لاس درنه خو زما ورسره اقتصاد هم لاړ ځکه چې زما خوله زما وینه زما شتمني نن زه د ملیشیا او د یو ځای بل ځای په لرګي باندې ورکوم د هغې نه به سل چنده دلته ارزان زما رنځړو چې دا رنځړه زما په درس پاکستان کې د نړۍ راته پته نشته خو په درس پاکستان کې را ټول نه غوره ګڼلی کېده او د لاهور بهترین ماڼۍ به د کالام او د مانکیال په رنځړه باندې جوړېدی خو نن هغه رنځړه دی چې زمونږ کشران لیدو لور دي چې دا رنځړه څنګه ونه وه که یو ځلې بیا داسې وشي دغه قیمتي لرګی مونږ ته بیرته راشي زما په غره کې ولګي نو زه فکر دا کوم چې هغه د ګندارا سیولیزیشن هغه ورک شوی وراثت چې زما میراث کم دی دا به انشاءالله بیا ژوندي کیږي ځکه چې زما هنرمندان هغه هنري ګوتې لا اوس هم ژوندي دي اوس په کې هغه صلاحیت دی چې دغه ښایسته لرګي نه زما خسته تهذیبونو نوی رنگونه ولا ورکړي
ډیره مننه قدرمند اوریدونکو مونږه د مشال ریډیو حجرې خبرونې ته تاسو مخامخ یو د تحصیل مټې برې درشخیلې خیرالحکیم حکیمزی په دې رکې ناست یو دلته کې وخت شوی دی د لکوټې شانتې کې دمې په دغه دمه کې تاسو یو خسته سندره واورئ او راځو بیا د ځنګلونو په مسلو باندې تاسو سره بحث کوو
خانانو پستوایو چې خانان دې د خانانو پستوایو چې خانان دې ملنګا د پختنو خپل کې وران دې د خانانو پستوایو چې خانان دې د خانانو پستوایو خانان دی پختنو پلو کې وران دی د خانانو بسوایو چې خانان دی د خانانو بسوایو خانان دی قدم دے نو پا خیال دا وقت دلتا چی قدم دے نو پا خیال دا ددی خاوری کانی بوٹی شہیدان دے ددی خاوری کانی بوٹی شہیدان دے ملنگا دا پختنو پلو کی اوران دی دا خانانو بس وایو چی خانان دی دا خانانو بس وایو چی خانان دی لائق نیو د دنیا قامون ستوری دا اسمان دی د دنیا قامون ستوری دا اسمان دی ملنگا د پختنو خپلو کی وران دی د خانانو بسو آیو چی خانان دی د خانانو بسو آیو چی خانان دی
حجرا د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقلا د خلکو باسونا او د حل لاری
قدرمند اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته حجرا پروګرام کې هرکلی وایو. د مشال ریډیو د خبرونه کې مونږ د سوات بردرشخیر نه تاسو ته مخامخ یو او موضوع زمونږ د پسوات کې د ځنګلونو کټای په حجره کې ناس یو. حجره کې یو بل مرګره مسره ناس ته په دغه ولا د سره پښتنه کو تپوس کو د دوی خیال اخلو. ملګری تاسو ته په دغه مشال ریډیو په دې حجره کې مونږ هرکلی وایو. خپل پیژنګلو برا سره وکي او څنګه چې بحث روان دی دغه بحث وړاندې تاسو بوزئ چې سوای پسوات کې د ځنګلونو څه صورت حال دی.
زمانم سید ناصر علی شاه دی د پاکستان پیپلز پارټی سره تعلق ساتم. خو زه به دا ووایم چې د دې ځنګلونو په تباهۍ کې چې دی کومه د فارست محکمه چې ده د هغې پکې 100% لاس دی. د دې ځنګلونو لرګی چې دی هم دغه محکمه چې ده که هغه سمګلران دي او که هغه نور د دې علاقې با اثره خلک دي نو دغه ځنګلونه تباه کیږي او هغه پې خاموشي اختیار کوي. تاسو خبره زه خو د پاکستان پیپلز پارټی سره تعلق ساتم خو دلته د پی ټی آی حکومت ته نو زه به دا ووایم چې موجوده حکومت چې دی هغه په ځنګلونو په دغه باندې چې دی نو مکمل توجه ورکړې ده. نوی لرګی هم لګي نوي ډکې هم لګي په زرګونو ډکې هغو ولګول د هغې نه مونږ خبر یو او ځنګلونه چې دي نو په هغې باندې هغو توجه ورکړې ده. ځنګلونه انشاءالله چې بچ کیږي. پاتې شوه د خپلې پارټۍ په حواله سره به ووایم نو زمونږ د پارټۍ چې دی داغې د همیشه نه دا او دغه را روان دی چې لکه زمونږ په ملک کې د شینکې سیوی ونه بوټی د سیوی او داغې اثر چې دی نه هغه په دې ټول ملک باندې دی. لکه څنګه چې بادشاه لاله خبره وکړه چې زمونږ دلته کې چې دی د رنځله د لرګو نه اوس هم مونږ لکه یونو دا برګي او سلیپر د زړو کورونو په دې کې دا ټول د رنځړه لرګي لګېدل دی او نن د رنځړه لرګي خوسکه خو د پیوچ لرګي یا د اچر لرګي هم موږ نشو پیدا کولای. لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه چې د ملیشیا لرګی راځي او هغه مونږ دلته کې اخلو په ګران قیمتي اخلو په ګران او په هغې باندې هغه خپل ضرورت ته سره کوو او هغه لرګی چې دی نو هغه هغه شانتي معیاري لرګی هم نه دی زما د سواد د اچر لرګي ته هم هغه لرګی نه رسي نو مونږ بیا دې خپلو واکدارانو ته چې دی دوی ته اپیل کوو چې په دې باندې لکه څنګه چې ورته موجوده حکومت توجه ورکړې ده دغسې دو په اخلاص باندې چې دی د دې لرګي مخنیوی وکړي نو زموږ د دې ملک د خایص چې دی نو دا به لکه دوچن بشي لکه څنګه چې پوخا او اقه سواد ته او اغه ښکلا به وي
پښتنه ذهن کې راځي اسې زمونږ یا د څه زموري څه تاسو تجویز ورکوي چې را د سواد غرونه اغه شانته کې تک شنه شي اغه لرګي اغه شانته کې سیوا شي څنګه چې د وادي سواد په دور کې ویارې ریاست سواد په دور کې دې لپاره څه تجاویز پکار دي د چا زموري دا چې دغه واپس راشي او دلته ښکلاګانی او دغه غرونه چې نه بیا ډکي
جی جی دا نیاز په چدا زمنګ را ټولو د شریک ذمہواری جوړیږي چې کم لرګي چې په غرونو کې دی چې هغه ته منګه تحفظ ورکو هغه لرګي منګه ونوو او نوی نوی بوټي چې دی هغه منګه ولګو په دې غرونو کې زی په زی باندې په دې خپلو زمکو باندې او نو ان شاء الله چې د دې سره چې دی نو د لرګي هغه دغه به سیوا شي او زمنګ د سواد هغه کولای چې د ناغه په پځې پاتې شي
ډیر مننه عملګری تاسو د غټور خبرو عدالته کې زمون سره په حجره کې بل ځل مینا سه او دوی هم د بحث ته غوږی خو دی او غوړي چې زم سره خبرې وکم عملګری تاسو خپل په جنگلو را سره وکي او نن چې کوم موضوع د زنګلونو کټي او بیا د زنګلونو ضرورت په دې سیمه کې هغه باندې بحث وکي جی
بسم الله الرحمن الرحیم زه د مشال ریډیو تاسو ډیر شکریا ادا کوم چې مالم د خبرو اترو کولو مقرراګلم زما نوم اکبر علی دی بیسیکلی زو تعلق د تخبی تاثیر سره ساتمه په مټه کې زما درې کالو شو په عبدالی کالج کې کوم دی انګلیش ټیچر یم په دې 13 درو کالو کې زو په مټه تحصیل کې بلکې په سواد کې په ډیرو سیمو کې زو وګرځیدم د سکول د سایډ نه ټورونه معنی هایک معنی مشمانو سره داسې مختلف زینو ته ځتلې ما چې په هغه کې کو په دې سایډ مونږ وګورو نو بګینه جبا دغه شان دی خواجه کم دی په دې درې چې کم دی شورونه بها د دې ټول زینو کو په دې سایډ مونږ وګورو نو می ادمو بارینو مدینو کالامو او ماوډانو دا ټول سیمې چې کم دی دا د خایس خپل مقام لري په خایس کې خپل سیمې دي خپل علاقې دي خو دا خایس چې کم دی د دی جی دا په دې ونو باندې دی په دې بوټو باندې دی کو په سواد کې مونږ یو خوځو نو ونه دا بوټې دی او بل خوا سین دی د دې دوه سیزونو خایس دی او دې ته فطرتي حسن ویلې شي او دې فطرتي حسن چې کم دی د خلک راځي د لره لره زینو نه کلام ته چې خلک راځي نو دې فطرتي حسن درازي خو له بده مرغه دا ونه چې کم دی نو دا کټکی ډېر په بدرېغه تعداد سره دا کټکیږي بګینه جبې یا سوکو د غبینه جبو یا سوکو د بګینه جبو په دې سایډ باندې دا یو ډېر کولې زیاده ډېر یخ زیاده ووره به کیوم رته ډېر اخو نو هغه ته مونږه تلیو په هایک باندې سکول نه نو پای کې هغه ټایم سره خلک لګیو او اری راغستی وی او کټینګ یې کوله او دومره غټ غټ سلیپر هغه په وګو باندې را کوزول چې مونږه حیران کړیو لګا چې تاسو په دې ځای کې دا کټینګ کوي نو نه الدا مطلب دار فارسٹ والے انہیں سے کمیٹی ہوا نہ پولیس ہو نہ بلس ہو نہ بلس ہو خلق لگیا ہوا وہ نہیں کٹکا وہ لگا بلخوا د کلام یا دغه زینو چې کمی ونی دی زنګلونه دی نو هغه ډیر په تیزی سره کټکې دوه طرف ته روان دی او خلک یې کټکای نو د دې د بچکې دوه لپاره یا د دې د بچکولو لپاره خو څنګه چې مار توي چې دسی یو حکومت له سدسی اقدامات پکار دی لکه خه خبره خدا دی کو دی علاقو ته گیس راشي گیس خورشی نو خلق بچ کم دے او دی منی بیا پابندی ولے گی خو مضبوط پابندی فارسٹ چکم دے ڈپارٹمنٹ دا خپل ذمہ واری تر سره کی دغه شان چکم علاقائی کمیٹیاں نے دی جوړول پکار دی لکه چې هغه کو یو کس ته ونه پکارم ده نو دی کمیټی نه به اجازه تخلی چې ته سونه ونه پکار ده سونه نه د کار کی او بل د درس وزولو د پاره متبادل تنظیم پکار دی بل څه سیز د کویلې یا د گیسو چیرې مطلب دا دی د خپل ضرورت خو هم پوره کول غواړي کنه نو چې ونه دی نه کټ کوي نو دی بس کوي
ډیر مننه قدرمند اوریدونکو یو ځل بیا راځو خپل قربا خیر الحکیم حکیم زای چې په وکیل صاحب باندې مشهور دی هغه ته بیا راځو ودونه پښتنه کو چې د دې ټولو خبرو اسان ویډیا حل څه دی زمواري د ټولنې د زمواري د حکومت د زمواري د چا دا دغه باندې به دوه مو ته اخیرا خبر راکې
زمواري د زمنګوم دا د ادارې هم دا
د حکومت هم ده او زمون سره کمې ده موږ نه خبر یو زما خیال لږ کوم موږ ته او زمون نور ولستا د اویرنس ضرورت ده اویرنس پیدا کول د پاره مختلف سیمینارونه کول پکار دي غونډې کول پکار دي خلکو ته په دې باندې خونه کول چې یار په دې کې وس په الحال خو ستاسو ګټه ده خو پر راتلونکي وخت کې ستاسو نسلونو ته د دې نه تاوان دی نقصان دی هغه په دې قایل کول دي
قدرمند اوریدونکو د حجرې د پروګرام د برخه کې مونږ راغلی یو څنګه چې په ځنګلونو باسو شو ولس چې د غوښتنې وکړي نو مونږ د سواد د ځنګلاتو محکمې مشر شوکت فیاض صاحب راغلی یو چې د ټول سواد کې کوم ځنګلونه دي د دوی مانیټرینګ کوي د دوی چې د دوی خصمانه کوي او د دوی کې څومره کاروندا دي د دوی مشر کوي دوی نه دغه پوښتنه کوي چې څنګه ولس او یادغه خلکو ګیلو کړه چې ځنګلونو کټکولو کې د دغه فارست محکمې د ځنګلاتو محکمې اهلکار باقاعده د ټیم برمافیا والا سره ملګری دي هغه سترګې پټي یا بډې رشوتونه اخلي یا هغه خپله څوکۍ نه کوي په دغه اړه د دې مشر نه تپوس کو مشر الاول هو تاسو هر کله په خیر الله چې تاسو موږ وخره کو او د دغه خلکو د ولسو دا کم چې ګیلې دي په دې اړه باندې تاسو وایي
ډیر مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ صوبه خیبر پختونخوا کې ځنګلې ماشاءالله د ټول پاکستان نه زیاتې دي خلکو ضرورت زیات دی او ځنګلې موږ سره تعداد کم دی نو هغه د وژنه زموږ په ځنګلو باندې مقامی ضرورتونو پوره کولو پرېشر همیشه موجود دی او موجود به وي که چې آبادی زموږ ډیرا بیتوله سیوا کیږي هغه مطابقت کنسټرکشن انډستری هم ډیرا په ترکه روانه ده سوپر د دې خبرې تعلق دی چې مکمه جنگلات د ځنګلو کټای کې خدا نه خواسته مولوي صدا دا بالکل غلطه ده که چې کچرته هم زموږ سټاف داسې محسوس کړی ده موږ چې ځنګل کټای کې ملوث هغې خلاف پراپر ډسپلینری پروسیډنګ همیشه اخیستی شوې دي او اوس دې ټایم باندې زموږ د دوه رینج افسرانو خلاف ډسپلینری پروسیډنګ انډر ریموول فرام د سروس او د کشان لس فارس ګارډانو خلاف انکوائری روانې دي چې ډېر ضرب انشاءالله کمپلیټ شي هغه یو مانا پراسس ته روان دی څوک هم په دې کې سپیرې نشته ده چې چا سره رعایت وکړه یا څه وکړه ورسره ورسره دغه دي چې مونږ په دې ځنګلو کې کټای کې ملوث خلکو خلاف عدالت کې مونږ پرچې وکړو په دې ټایم کې زمونږ اته زره پرچې د سواد ډیویژن په مختلف عدالتونو کې پینډینګ پرتې دي کچېرې عدالت نه ملزمانو ته په ټایم باندې صحیح سزا او په صحیح ټایم باندې ملو شي نو دا هم به ډېر غټه کنټریبیوشن به وي فارست پروټکشن طرف ته دوکه چې بیا به هم ځنګل کې د ځمکمی ضرورت پوره کولو لپاره به خلک ټکه ټوکه کوي
ډیپو صاحب یو بله پوښتنه یا یو بل دغه بحث کې راغی چې را د ځنګلاتو محکمه یا حکومت تاسو دغه مشري کوي هغه ته په کار دي چې په دې سیمه کې په اولس کې هم دا پوهه راولي چې دا ځنګلونه دا کم چې ونې دي کمی بوټي دي کم چې ادویاتي بوټي دي د دې خصمانه د دې ساتنه په ګډه په شریکه کار دی په دغه اړه باندې تاسو اوسه هلې ځلې کوي بیا په تیره تیره د پی ټی آی حکومت ته هغه وایي چې را موږ په لکونو په اربونو بوټي په دې سیمه کې لګو هغه بوټي ولګي هم خو دغه وروسته بیا خصمانه نه کیږي هغه چې دینو خراب شي په دا اړه باندې ستاسو سره څه پروژه ده یا دغه خصمانه لپاره څه تاسو حالې ځلې کوي
موجوده حکومت او زموږ مکمه جنگلات د ډېر زمانه نه کمیونټي پارټیسیپیشن باندې موږ عمل درآمد کوو خلکو سره زموږ کلوز رابطه وي د خلکو ایجوکیشن خلکو کې ماس اویرنس لپاره مختلف قسمه تنظیمونه مختلف قسمه پروګرامونه مونږ کوو او د دې لپاره مونږ مکمه جنگلات خاص طور باندې کمیونټي ډیولپمنټ ډایریکټریټ جوړ کړی دی چې هر ډیفو سره د هغې سټاف موجود وي هغه خلکو سره جاینټ فارسٹ مینجمنټ لپاره کمیټیانې جوړوي او د خلکو په مرضی باندې هغې ځای لپاره به علاج جوړوي مونږ چې څه فیصله کوو هغه د قوم سره په مرسته باندې د قوم په اعتماد باندې کوو سوپرې خصمانی تعلق ته موجوده حکومت د بوټي خصمانی لپاره ښه مناسب فنډ زیخي دي امید دی چې فنډ د وجنه به دا پروګرام یا د بوټي نفل کیږي
تاسو ډیره زیاته مننه قدرمند اوریدونکو د سره زمونږ د حجرې دغه پروګرام چې مونږ تاسو لپاره راوړو د سوات مټه بره درشخیر نه تاسو د اولس مقامی خلکو خبرې مو اورېدې هغه هم خپل تجاویز ورکړل د ځنګلاتو د سیوا کېدو لپاره د ماحول د حقېدو لپاره دغه رنګې په سوات کې د ځنګلاتو د محکمې مشر شوکت فیاض صاحب خبرې تاسو مو اورېدې هغه هم وایي چې د خیبر پښتونخوا په تاریخ کې لومړی ځل ځنګلاتو طرف ته توجه ورکړل شو د سره زما پروګرام سرته رسی خپل کوربه نیاز احمد خان ته اجازه ورکړي د الله په امان
د ځوانانو غږ کیڈٹ کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شیوی دی
ددی خلاف منگا ترا پسدل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.